رادیو په خبرونو کې واوریدل چې همدا شیبه په جلال آباد کې د پولیسو پر لومړی امنیتي حوزه او همدارس د والی پر دفتر وسلوال برید شوی. له وروستیو راپورونو لکه څنګه چې زموږ خبریال شاه محمود شینواری له سیمې راپور راکړ، داسې ښکاري چې حمله پای ته رسیدلې ده. امنیتي چارواکو زموږ له خبریال سره له خبرو ډډه کړې، خو په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویاندوی صدیقی سره په دې اړه مرکه کړې.
صدیقی صاحب، د جلال آباد ښار د حمله په اړه راته وایست چې دغه حمله نن سهار وسوه، لا تر اوسه هم هلته نښته یا جنگ دوام لري او که پای ته رسیدلی؟
اوس مې جزئیات واخیست. هلته پولیس بېله شکه چې لاس په کار شوی هم دی، مهاجمین له بینه تللي دي، وضعیت اوس آرام دی. او هلته پولیس سهار تصفیه په حال کړي چې سهار تصفیه کړي او وروسته به معلوم شي چې څوک اسول او د تلفاتو جزئیات به هم څرګند شي. خو فلحال پولیس کاملا تسلط لري، وضعیت باندې او دغه سهار تصفیه په حال کې دی.
بله، نو د ملکي تلفاتو اندازه هم نه ده معلوم چې ملکي خلک څومره وزل سوي دي یا ټپیان سوي؟
تر اوسه جزئیات د ملکي تلفاتو په اکل نه لرو. امیدوار یاست چې ملکي تلفات دي نه پرې ساحه کې، نو جزئیات باندې کار کیږي. ان شاء الله څو شیبه وروسته به تاسو سره حتما جزئیات شریک کړم.
دې ته په پام چې د افغانستان امنیتي ځواکونو که اردو ده او که پولیس دي او که ملي امنیت، دوی د انتخاباتو لپاره ټینګ تدابیر نیولي، نو بیا څنګه وسلوال مخالفین کولای سي په دغه اسانۍ سره جلال آباد ښار کې ولایت مقام ته نږدې دغه سي حمله وکړي؟
د افغانستان ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه د انتخاباتو لپاره کلک تدابیر لري او دغه تدابیر هم هر ورځ تاسو خبري چې ټول هیواد کې د امنیتي ځواکونو لخوا عمل کیږي. خب په دې هم تاسو ټول خبر یاست چې دښمنان هم ډېر کوشش کوي ترڅو د انتخاباتو امنیت اخلال کړي. خو د دوی توانایي به دومره شي او حمله وکړي، خو د افغانستان ملي پولیس کولای شي دوی حمله شنډ کړي. او موږ کاملا بیا هم وایو چې آمدګي انتخابات د پاره ستاسو تدابیر نیول شوي دي. ان شاء الله نو دغه حمله هم متاسفانه چې ترسره کیږي، تاسو د دې شي چې هغوی هم ډېر کوشش کوي ترڅو د انتخاباتو امنیت اخلال کړي، خو ان شاء الله هدف ته نه رسیږي.
بله صدیقی صاحب، دا معلومه سوی چې په حمله کې څو تنه وسلوال مخالفین برخه لري؟
تر اوسه دقیق نه دی معلوم ساحه تصفیه کړي، وروسته به معلوم شي چې څوک اسول.
په جلال آباد ښار کې د یوې وسلوالې حمله د نن سهار تر سره شوه. د دې حمله د جزئیاتو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاند صدیقی مرکه مو اوریده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستۍ مرکې راپورونه، تحلیلونه او خبرونه د آزادۍ رادیو پر انټرنیټ پانه وګورئ. د آزادۍ رادیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. قدرمنو، شیبه وروسته د مخکخو خزو د پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید داود سلطانزوی سره مرکه.
د جمهور ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلارې.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې مودا ځل محمد داود سلطانزوی سره مرکه کړي. محمد داود سلطانزوی په 1901 مریض کال کې په غزنی کې زیږیدلی او خپل لومړنۍ زده کړې د کابل په حبیبی لیسې کې کړې. ښاغلی سلطانزوی د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځی لوستی. نوموړي د غراز د امریکا د هوانوردۍ په اداره کې د پیلوټۍ زده کړې کړي او 8 کاله یې په آریانا افغان هوایي شرکت کې وظیفه کړې. پر افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته نوموړی لومړی په سعودي عربستان کې د پیلوټ او استاد په توګه استخدام شو، او وروسته بیا د امریکا په یونایټیډ هوایي شرکت کې د استاد او کارکونکو په توګه وګمارل شو. په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا تر برید وروسته ښاغلی سلطانزوی بیرته افغانستان ته ستون شو. په 2002 میلادي کال کې د استراري لوی جرګي غړیتوب درلود. سلطان زوی له 2005 میلادي کال څخه تر 2009 میلادي کال پورې پولیسي جرګي کې د غزنی د خلکو استازي وو، خو نوموړي د 2010 کال په انتخاباتو کې ولسی جرګي ته لاره پیدا نه شوه کړی.
مننه سلطان زوی صاحب، موږ ته وخت راکړئ.
تاسو نوم د ټول اوریدونکو کړه مننه.
سلطان زوی صاحب، څه علت شو چې تاسو ځان کاندید کړ د جمهور ریاست انتخاباتو ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ځوان کې هر سړی باید خپل د ژوند هره لحظه بررسی کړي او د یو مفتش په حیث سړی پوښتنه وکړي ځان نه چې ښه چیرته یې، چې دې کړي دي، څه مؤثریت درلود او کومې خواته روان یې. نو د همدې اصل په اساس ما هم د خپل د ژوند د بررسي په اساس دې نتیجې ته زه ورسېدم چې ښه په مختلفو مراحلو کې ما مختلف کارونه کړی دي، سیاسي ډګر کې، مسلکي ډګر کې. او سیاسي ډګر کې داسې مرحلې ته ورسېدم چې په پارلمان کې ما د پارلمان د نظارتي ظرفیت د جګولو لپاره او د حکومت د سمولو لپاره او د ښه نظارت لپاره کارونه وکړل، قانونونه مو پاس کړل. بیا مشکلات پیښ شول، دولت اصلاح نه شو، مشکلات زیات شول. او په دې اساس نه نتیجې ته ورسېدم چې دغه اداره د پاس نه باید سمه سي، او یوازې انتقاد او یوازې شکایت او یوازې پیشنهاد د حل لاره نه ده. نو په دې اساس دې نتیجې ته ورسېدم چې د دې ادارې د سمولو لپاره د پاس نه اصلاحات ایجابوي چې سړی په سیاسي ډګر کې دغه جمهوري ریاست کاندیدو لپاره سړی ځان چمتو کړي او د ادارې سمولو لپاره اقدامات.
نو اوس څومره ډاډمن یاست چې تاسو به دا انتخابات ګټئ؟ کېدای شي ستاسو د ځینو پلویانو سره هم دا فکر وي چې تاسو سره غټ ګوندونه نه دي چې ائتلاف نه ده کړی او نه هم د تاسو د معاونین له غټو ګوندونو ائتلافونو څخه دي. نو څنګه کېدای شي تاسو کامیابه سئ یا نه دومره ډاډمن یې؟
د افغانستان دا ګوندونه خو اصلا سیاسي ګوندونه نه دي. ټول افغانان ته معلومه دي چې دا ټول تنظیمي او جنگي
او یا سیاسي ډلم کوټ وایي. دا وسرم
افغانستان چې د حالت تر رسیدلای دی همدغه سیاسي ډلونه دا کار شروع شو په بون کې. افغانستان د یو جنگي غنیمت پایس نه دی، یو هیواد پایس نه دی، یو ولس پایس، بلکې د یو جنگي غنیمت پایس د همدغه سیاسي ډلو په منځ کې د لوی د سنفي غوښتنو د ارامول لپاره افغانستان تقسیم شو دی په منځ کې. نو د افغانستان مشکل همدغه خلک دي. دوی که یو بل سره یو ځایږیم د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو ځای شوي نه دي. که تاسو دغه کاندیدان ووینئ، هر یو او د دوی معاونین فقط د خپل د منافعو د ساتلو لپاره یو ځای شوي دي. یوازینی کاندید چې د افغانستان د خلکو د منافع لپاره په هماغه ملي خط باندې روان و، روان دی او ټیم یې جوړ کړی په همدې اساس زه یم.
اوس راځوی تاسو د پروګرامونو په اړه کې افغانستان د سیواد چې دغه د جنگ کې د تیرو دښمنونو راهیسه د